وزنه او حالاتو کې کوششونه ډیر شوي د خدا سي شوي نه دا ځینې داسې ډلې دي شته چې هغه مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او داسې شته خو هغه ډیر زما نظر دا چې ډیر محدود دي ډیر داسې یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده زه داسې وایم چې هغه کې اواز هغه خلک ځای کې چې هغه د پخانه سره یو بل پیژني او پخانه یو بل سره په یو ډول باندې پاړي کې دي یا سره ملګری دي نو هغه مثلا کوم امتیاز راځي هم په هغه بڼه باندې ویشل کېږي کوم مادي امتیاز کوم مانوي امتیاز هم هغه بڼه باندې ویشل کېږي حتی که د کتابونو مخکتنی یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په هغه کانالونو باندې ویشل کېږي داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بالکل، د چاپېریال بدلېدل، کډوالي، د خپل هیواد پرېښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، خپل خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې مېشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم، په اوله کې ډېر د حالت یعنی ډیر سخت و، زغمل راته ډیر سخت و، بیا ورو ورو یو څور سره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړل، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یو ننګونه وي ځکه ډېره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختي کې خو په عین حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته فرصتونه ورکوي، فرصت دی چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي، د نوو آثارو سره مخ کیږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغه لومړنۍ حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیش شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي که دا اول لاس دغه نه ترجمه شي دغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج ترڅنګ په یمه حل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چرسته کار اخستې شي.
د یوې ورستي پښتنې په توګه د شش باړن کې دو او شش باړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
خش باړه څنګه وکړو؟ دغه پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم د ځوانان مانه دا پښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته طلب دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. کموک خلک والان شو موږ خشباړه کولای شو، کموک خلک والان نه موږ خشباړه نشو کولای، ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دسته خپل د غوړاندې کې فکر دی خپل دی، او په خشباړه کې ته دی بل چا فکر راخلی غوړاندې کې، نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونو د ټول یو رقم دی. او د خلک والۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپل ژبه کې وشي هم په بله ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنا به خینه ور کوي، نو په دې خاطر هغه ژبه ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبه په هغه محلي خبرو باندې پویدل پکار دی، دا غوی مثلا په متلونو باندې پویدل پکار دی، دا غوی په محاورو باندې پویدل پکار دی، حتی دا غوی په شاعرۍ باندې پویدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډیریږي، دومره به زموږ ژباړه خپل راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار شاته چې مطالعه ډیر وکړي، د خپل ژبې د نورو ژبو لیکل ډیر وکړي، څومره ډیر لیکل چې کولای شي، او خخ لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دې تاسو وي لدوی څخه مننه. و مورېدل چې درې نوې ژباړې چاپ شي، شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ وې، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خپرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول صفي الله ناصري نظر در سره شریکوم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تأسیس شو چې تر اوسه یې شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنې دي، اوس تا دی منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو هغه حالت هغه وضعیت نه دی رسېدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل، په هغې کې لږ څه ښه والتیا راغلې ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده، او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو ژباړه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي، او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دا بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروستیو کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یا سلنه خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ سره مخته یوسو.
ناصر صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروستیو کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي، او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو په سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. موږ یعنی قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره لوستونکي ته لیږدله، او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنه او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي. تر ډېره
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري، او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي دي.
تعلیمي برخې ته که راشو، ستاسو مطلب چې د مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پوهنتون کتابونه دي، یعنی د پوهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی، او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدله یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده، او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي، او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي چې یعنی موږ دا لازمه وبلله چې خپل کاروبار د ګړنجیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبلله او په دې سرمایه ګذاري وکړه چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي؟
د سن دا ډېره مهمه مسله ده، او موږ هم ډېر امید لرو چې باید په دې برخه کې ډېره توجه وشي. په لومړیو کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خدمت اسپانه نه دي شوي او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې مو نه وو شامل. موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شوي وو، نو هېڅ څه په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل که نور څه نه وي باید د سروالۍ یا خانه چې کوم مالیات او سنتي مالیاتي یا د لافیر مالیاتي باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخیستل شي څو د فرهنګ وغوړوي او له بلې خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه بنسټونه دي باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونې لپاره له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته که چیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر له کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یوه لاره ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي دي او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلي دي، موږ خپلې ستراتیژۍ ورسره شریکې کړي دي چې باید لږ تر لږه په دې باید پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته راځي د هغو په خصوصي دي که دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغو ته مراجعه وشوی شي. له بلې خوا افغانستان 304 نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتونونه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای دی، هغو ټولې زمینې ورته مساعدې وي او هغه ته استفاده ترې وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو پخپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنی ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې هغو په رڼا کې دورته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پوهنتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي، نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلي مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه د پوستې له لارې راغوښتی سي. فکر نه کوي چې دغه چارې او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او که داسې وشي کیدای شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې وروستیو کې چې یو کس غوښتله په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پانګونه پرې کړې، په افغانستان کې چاپ شوی وه، نو موږ غوښتله چې دا کتاب ده ته واستوو، نو د افغان پوست له لارې نه وناستول شوه. هلته داسې حکم لیکل شوی وه چې دویم امر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې موږ یې واستوو. نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډېدلی دي، نو موږ دلیل په یوه موږ ته نه دی ویل شوی چې په څه خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لېږل کېدله، نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغو ستونزو له خاطره تاسو له مسؤولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه ده کړې چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هوارې شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه ده کړې، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېرو مسؤولو ته رسیدګي نه ده شوې. نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه غوښتل کېږي ډېره د پام وړ مسله نه ده، نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوته لقماندینه ده خودره چې په دغه برخه کې هم خبره وسره وکړو، نو دا یو عمده لامل دی.
له ښاغلي ناصری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لایو کورس مو خبرو خو سمدستي شعر لرو د زولی لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دویو گیمی پری درانی دی آغا پند پند کانی شبل شوی احساسات میں چشی بشی بڈیری گی نہ کمی گی نہ ورکی گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کی گڑوڑ شوی سی فرق کولی نشم چہا غدرن کانی کم دے چی وڑاوام دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی پخپل وجود کی حس کرل خمارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پر نعمتونو پا می زڑا تسکینی دنا پا ویالو او ویالو گبینو پا می روح حرامی دنا دی کوسر سپینو و بوتا با می حیث هم زڑکی دنا کجامی وی دوری خمو کباوو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگیدلنا زکویر د بلتون و تا دکی لبابکا اوزا یه فرق کولی نشم ها درون کانه بکوم وی چیلا لگر علوی شوم پا دتر می زوری دما پی غلطو می شرم شرم پا وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخ پلزان می کی دکرکا لہر کس بویر دما لخ پل سوری بمی حمزہ ریگ دی دما ریگ دی دما اوزی فرق کولی نشم حق درون کانی بکوموی چی مصری شہین استرگی فواریوی فواریوی دلالی پنگاش و دمڑا ورور پیغل وریندارا ای نوچو خودکی دلی کلی و بس پیرا تندی می دویا خلا می چوب خزرورا می چپ بزر دربیگی پا تندی می ور بلیگی حوزا هیچ ویلی نشم خلا می چوب خزرورا می چپ بزر دربیگی پا تندی می ور بلیگی حوزا هیچ ویلی نشم شبال شبال احساسات می پر حاغا پندی زفش ول چی وڑا مڈیر کلو نا چی شیبا شیبا ڈیری گی نا کمی گی نا چچی گی ہو دکھو دڑی پا گلدان کی لما دا ببرے خدے چی تزوی خوشبوئی آن تروات پوری رسی گی او ہر دردی پا وجود کی ملومی گی چی خفا شی مڈاوی مڈاوی شی ٹوکی گی احساساتی کہی چا ہم نہ پٹھی گی زا دغرا دا صبر ونا چی سور المری مسلسل بسر لگی گی نہ شڑی گی نہ اچھی گی نہ ورزی گی نہ باد لمن زوڑی شی نہ پواورو کی توری گی اورکی گی چھ دکال چلور مسما ختم سل دا تزگئی کڑی پشنو پانو ی پٹکڑی گزرونا دی تبرونو او پر جرڑی نختی غیگی غیگی لوی برونا یو نمغڑی ی بیوسا کجڑیگی ترینلویگی لیدلکیگی باکی نوی چاہتا ہیچ نمحسوسیگی چاہتا ہیچ نمحسوسیگی
لاغلی لمن څخه په مننه چې دا شعرې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی وو. په افغانستان کې شاید ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو. کله د کتابونو په پښتو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ له یو ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو، متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس په کې یاد سړی دی. عمر وایي،
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو، ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم. خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره، چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې، هغوی سره دغه مین ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو، د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي، خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي، دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګ د لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لږ ډیره مې دا تپن دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یا یو لیکوال ته، همدغسې پرته له دې چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. چون دا برخه کې ما خپله شوق ډېر دی، کتابونو د شانو خپل لیوالتیا ډېره لرم.
نوموړی وایي، یوازې په افغانستان کې نه، تر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پښتې ډیزاینوي. دا کار اندېش ځان ته هم کوي، ځکه خپله هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوي وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو، ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه.
د یادونه ده چې په افغانستان په تېرو 3 لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد، ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپره هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه، او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجه، ډول، شپېلۍ، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیلې شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پېښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیرینیز مرکز مرستیل او پیښور ایدوارس کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده، او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غ غږ د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچې کم نه سکول ته تلمه نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسی غږولې زمنګ منګي سره ډېر زیات شوق منګي به مې غږولو ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او هغه له چې کم نه زه به تلم اوس الله پاک دې روغانی صاحب په عمر کې ډېر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشاءالله ډېر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډېره ښه زده کړه کیږي او د غرنګ زه خپل هم دلته کې دې مفکوره کې زده کړه کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم ناجیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسلی کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م کوایو دي
وخت کما د سهسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زی غږ دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجې د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لحمدی سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستم عاشقان صنم مقلا ستم عاشقان صنم نظر لرا نظر لرا غمی خوران صنم نظر لرا.